ستړي مشه د یک شنبه ورځ او د جون 2 منیټه ده په دې سهارنۍ خبرونه کې زه نجیب امیر او ګولیاز در سره یو تخنیکی ډایرکټر مو ویسا خان امیری ده په دې خبرونه کې د قومي اسمبلی د نوې لړۍ د لومړۍ غونډې د ترهګرۍ سره د تحریک انصاف د مبارزې او په کورمه کې د پوځي عملیاتو حال درکوو خو د دې هر سناول خبرونه چې تاسو ته ګولیاز وړاندې کوي
سهار مو بخیر لمړی د خبرونو اسټ کی د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب به سبا کیږي د افغانستان په ختیځ کې د اساف ځواکونو دوه سرتیری او یو ملکی مامور وژل شوی او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر خلکو غږ کړی چې احتجاجي مظاهره بند کړي او د خبرونو تفصیل د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب به سبا کیږي مسلم لیگ نواز ګوند سردار آیا صادق تحریک انصاف ګوند شریار افریدی او متحده قومي موومنت هم د سپیکر چوکۍ لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي دي همدارس د جون په 15مه نیټه به د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي د مسلم لیگ نون ډلې پارلماني کمیټې نواز شریف پیپلز ګوند مخدوم امین فهیم او تحریک انصاف ګوند مخدوم جاوید هاشمی نمونه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نامزد کړي پرون د پاکستان قومي پنجاب او بلوچستان صوبایي سملو نوو منتخب شو غړو د خپل څوکو څوګن پورته کړ د مې یولسمې نیټې تر انتخابات وروسته پرون د پاکستان د نوي قومي اسمبلی لومړی غونډه وشوه سپیکر فهمید امیرزا د اسمبلی له غړو څوګن پورته کړو بلخو د پنجاب اسمبلی درې سبا یو او یا غړو کې درې سبا درې شپې ته غړو پرون حلف واخست همدارس د بلوچستان اسمبلی غونډه هم پرون شبي او شپږ 50 غړو څوګن پورته کړي خو د یو غوند لخوا هم د وزیر اعلی چوکۍ لپاره کاندید نه دی نومول شوی د ناتو په مشرۍ سولاساتي ځواکونه ایساف پرون ویل چې په دوه جلا جلا حملو کې دوه عسكر او یو ملکی مامور وژل شوی دی د ایساف خبر پڼه وای دوه حملې د افغانستان په ختیځ کې شوې خو د پیخي نور جزئیات او د وژل شو عسكرو په جنګلو یې نه د سرګند کړي په زابل ولایت کې چارواکي وای چې پرون یې شپږ وسلوال وژلې د زابل سیمه ییز چارواکي وای چې دغه ولایت په دای چوپان نورک او بابو کلی کې د عملیاتو او نخوتو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژلې او دوه نور یې ژوندۍ نیولې دي د زابل امنیه قماندان امل پاسوال غلام سخی پرون مشال لري ته ویل وسوال طالبانو د دې پیخي په اړه لا تر اوسه سندي ویلي په اورزګان کې پرون د ماين په چاودنه کې څلور ملکی کسان وژل شول او لک تر لګ نه تنه ټپيان شوې دي د اورزګان ولایت د مطبوعاتي دفتر د پرون د خبر پاڼې په حواله وای دا کسان د دایکونډي د ګجران ولسوالي اوسیدونکو وو او د ترنکوټ خار ته په لار کې موټر په ماين والوت د پیخي ځمواري لاچا تر اوسه پورې په غاړه نه اخستي په غزنی کې د سباون په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان نیول شوی دی دا خبر پرون د جرمني خبری اژانس ډي پي اي د پولند د پوځي چارواکو په حواله خبر کړی دی په خبر کې ویل شوی چې د طالبانو د قومندان د پولندي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی خبر وای سباون په سیمه کې پر افغان ځواکونو او د ناتو پر عسکرو په زیاتو بمی حملو او د وسلو په کاروبار کې لاس درلود افغان او د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونو له دوه کلونو راهیسې د دې قومندان په لټه کې وو د ناتو په مشرۍ کې ایساف د هلمند په مارجا ولسوالۍ د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ او د قندهار په شابلي کوټ کې هم د طالبانو د یو شمیر قومندانانو او ماین خخوونکو د نیولو خبر ورکړي د مهاجرت د نړیوال سازمان انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن مشر په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام ډاډ ورکړه د افغانستان لپاره د آی او ایم مشر ریچارډ ډانسګر پرون د افغانستان د بهرانو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال ارشاد احمدی سره کتلی وو ریچارډ ټینګار کړی چې آی او ایم په افغانستان کې یوازې بشري او غیر سیاسي فعالیتونه کوي د افغانستان د بهرانو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي حکومت هڅه کوي چې د دې سازمان د مامورینو لپاره د کار خوندي چاپریال برابر کړي په روسو کې وسلوالو طالبانو د کابل ښار په ځل کې د دې سازمان پر دفتر حمله کړې و چې دوه ملکی کسان پکې وژل شوي وو او ولس نور تنه زخمیان شوي وو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د استنبول ښار په زړه کې د تقسیم څلورلارې ته په مخامخ پار کې د پراختیایي پروژه به عملي کړي. رجب طیب اردوغان پرون په خلکو غږ وکړو چې احتجاجي مظاهرې بند کړي. زله مظاهره کوونکو غواړم چې زر تر زره له دې کارون لاس واخلي، سو پر لارو او سړکونو عادي خلک، سیلانیان او دکاندار نور خوږ نشي. د استنبول پولیسو پرون د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د اوښکې بهنګونکي ګاز او اوبه وپاشلې. د ترکیې د کورونو چارو وزیر مامور ګولیار وای په نوي مختلف مظاهرو کې 970 یو کم څلوېښت کسان نیولې دي. روغتیایي چارواکي وای چې د استنبول ښار مظاهرو کې شاوخوا 1000 کسان ژوبل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وای ژوبل شوو کسانو په اړه اندېښمن دي. بلخوا د اروپایي ټولنې د خارجه چارو پالیسۍ مشره کاترین اشتن په دوړ غړو غږ کړی چې د تشدد نه ډډه وکړي. د جمعې په ورځ زرهاو کسانو د تقسیم پر څلور لارې او شاوخوا سیمو کې راغون شوي وو او د ښار په دې پارک کې د تعمیرتي پروژې د جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی. او وروستۍ خبر دی، د عراق د دفاع وزارت وایي چې له القاعده سره یوه تړلې شبکې له منځه وړي چې په شمالي امریکا او اروپا کې د حملو لپاره زهرجن ګاز جوړاو. د عراق د دفاع وزارت وایان محمد العسکري پرون وویل چې د 15 کسیزې ډلې په بغداد کې د زهرجن سیرن او مسترد د جوړولو لپاره امکانات برابر کړي وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د یو نیکمرغه سهار په هیله په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کو په دې خبرونه کې. پرون د پاکستان قومي اسمبلی د نوي پړاو لومړی غونډه وکړه. د پارلمان غړو د وفاداری سوګند پورته کړ. د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د ترهګرۍ ختمول د مرکز کار دی. خو د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر سردار حسین بابک وایي
نن خلک تپوس کوي چې آیا د تحریک انصاف، د جماعت اسلامي، د شیرپاو یا د نورو ډلو پرون دروغ وي او کنن دروغ وي.
د کرم ایجنسی په پاړه چمکني سیمه کې د پوځي عملیاتو له وجې زرګونه قبایل کډه کولو ته اړ شوي دي.
فوجی آپریشن شروع دے خطور کی زنے کورونا آگا بھی کورسن بھی ٹوڑ رو دی جنا وہ سب پورے حالات کو گارڈ بڑھ دیا حالات کو ٹک دکھائے نہ کی یعنی مقصد آدھے ڈیر مختلف والا کوئی کی یو یو کاس پوتی ہے غار ہوا جی وہ سے.
تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې پښتو او نور علاقائی ژبې تدریسولو ته پرېږدي او کنه؟ د دې ګوند یو مشر شوکت یوسف زه
تاسو کوم خبر او کړم مورنۍ ژبې نو زمونږ تعلیمي نصاب مونږ یو کول غواړو ژبه هر یو کې دي. مثال کې کوم ځای کې پښتو ویل کېږي نو دا پښتو کې وایي کنه.
د انبار مومندو قبایل وایي ټلیفون نه لري، یوازې رادیو نه د دنیا له حاله ځان خبروي.
کله غرونو سرونو د خلکو حالت نه کار کوي، کله باج ولسن کار کوي، کله مومندو نه مزه غالیسی دي. حکومت نن دا مزاریبه ده چې موږ ته اټاور ولاږي موبایل او ټلیفونونه لینونه ولاږي.
را سره اوسئ، نور رپورټونه هم لرو او سو سندرې هم را سره شته دی. او په سر کې به ورشو اسلام آباد ته، هلته نه زموږ همکار ریاض ګل موساخیل دا مهال د ټلیفون په کرخه را سره دی. او موضوع ده چې د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره به نن کاغذونه جمع کولی شي او ټاکنه به سبا 11 بجې کیږي. د مسلم لیگ نون په مقابله کې تحریک انصاف او متحده قومي مومنت هم خپل امیدواران اعلان کړي دي. ریاض موساخیل، د دې کاندیدانو که نومونه واخلئ، کوم ګوند کوم کس د سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره نومولی؟
جی بالکل، نجیب عامر څنګه چې تاسو ذکر وکړو، اول خو پرونی چې کومه د اسمبلی اډمبه غونډه شو، بیا د هغې وروسته اعلان وشو چې د نن ورځې یاد کړه چې د دویم جون باندې یا د اتوار په ورځ باندې به د سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره کاغذونه هغه جمع کولی شي. د اوس نه شیبګړې وړاندې د مسلم لیگ نواز ډلې، دغه شان تحریک انصاف او متحده قومي مومنټ هغې راغله او د اسمبلی سیکرټریټ نه هغې د سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره کاغذونه چې کم دینو هغه واغستل. په دغه کسانو کې مسلم لیگ نون چې کم پرون خپل کاندیدان اعلان کړی دی هغه آیا صادق د سپیکر لپاره دی چا چې عمران خان ته ماتې ورکړې وه په لاهور کې. دغه شانتې مرتضی جاوید هغه د ډیپټي سپیکر لپاره نومول شوی دی چې هغې خپل کاغذونه واغستل. دغه رنګ پرون چې کومه د پارلیماني پارټۍ غونډه شوې وه د مسلم لیگ نواز ډلې په هغې کې پریکړه شوې ده چې نواز شریف به د دې د وزیر اعظم لپاره کاندید وي. خو لا تر دې دمه په باضابطه توګه اعلان د دغې خبرې نه دی شوی. دغه شانتې تحریک انصاف څو ورځې وړاندې د پارلیماني پارټۍ غونډه کړې وه چې په هغې کې مخدوم جاوید هاشمي د وزیر اعظم لپاره نومولی وو او شهریار افریدی یې د سپیکر لپاره منزه حسن دا یې د ډیپټي سپیکر لپاره د دې نوم ورکړی دی. دی هم خپل اوس چې کوم کاغذونه واغسته د سیکرټریټ نه او دا به جمع کیږي. دغه شانتې متحده کامی موومنټ هم کاغذونه اغستي دي د اسمبلی سیکرټریټ نه د سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره. خو لا تر دې دمه د دې د کاندیدانو نمونه مخې ته نه دي راغلي.
ریاض دام په لنډه توګه کوي چې د وزیر اعظم ټاکنه به کله کیږي.
بالکل دغه طرف ته زر اعظم نن چې کوم کاغذونه واغستی شو نجیب نداوا سبا به د دې لپاره د سپیکر او د ډیپټي سپیکر لپاره 11 بجې د خفیه رایې شمارې تر مخه د دې انتخاب کیږي. او دغه شان دی که یو کاندید غواړي چې خپل کاغذونه واپس واخلي نو هغه د 11 بجو مخکې څه وخت هم خپل کاغذونه واپس اغستی شي. په 4 تاریخ به د وزیر اعظم لپاره کاغذونه جمع کیږي او په 15 نیټه باندې به بیا کم چې د وزیر اعظم ټاکنه ده نو هغه به په 15 جون باندې به د هغې انتخاب کیږي.
احتمال داده چې نواز شریف به د پاکستان نوی وزیر اعظم.
بالکل هم دغه شان دی ځکه چې یو سل دوه ویا چوکې کم چې ساده اکثریت ته په اسمبلی کې هغه پکاري په 324 چوکو کې. خو دا وخت چې کم د مسلم لیگ نواز سره سیټونه دي نو هغه یو سل او خوښه شپږ ویا دي چې کم ساده اکثریت ته داغې نه اوریدلی دي. خو لس داغې د زنانو چې کم اعلامیه ده د الیکشن کمیشن د طرفه هغه هم پاتې ده چې دغه لس ورله راشي دا به یو سل او شپږ ویا او دغه شانتې د باز نور ګوندونو حمایت هم مسلم لیگ نون ته حاصل ده چې د دې ټوله شمیره به خوښه 200 ته ورسي.
ډیره مننه نواز شریف ته لاره هوار ده چې د دریم ځل لپاره د پاکستان وزیر اعظم جوړ شي. روسته ته یو ریپورت لرو چې آیا د تیرو 2 ځلو په پرتله د نواز شریف په سیاسي رویه کې بس بدلون راغلی وي او کنه. خو اوس یو بل ریپورت او غم د قومي اسمبلی په اړه. د قومي اسمبلی نوي ټاکل شو غړو د پارلمان د ممبر په حیث پرون سوګن پورته کړ. سپیکر فهمیده مرزا د دوی نه سوګن واخیستو. د دوران سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شو. زموږ همکار ریاض مساخیل په دې اړه ریپورت را لیکلی.
د قومي اسمبلی لومبه غونډه پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د سپیکر فهمیده مرزا په مشرۍ کې وشوه. د دوران نوی ټاکلی شوی غړو سوګند پورته کړو چې د زړه د اخلاص آباد پاکستان وفاداری کوي. د 324 غړو په ایوان کې 314 کسانو سوګند پورته کړو. د تحریک انصاف مشر عمران خان، شاه محمود قریشی، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او دغه رنگ بازي نور غړو سوګند پورته نکړي شو. د سوګند پورته کولو وروسته ټولو غړو په رول بوک کې لاسلیکونه وکړه. د اسمبلی غونډې دوران د سکیورټي خصوصي انتظامات شوي او ځای په ځای د قانون نافذونکو ادارو غړي ولاړو. د غونډې په اخره کې سپیکر فهمیده مرزا اعلان وکړو چې د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر کنه د پارا کاغذونه د اتوار ورځې ماسپخین 2 بجو پورې جمع کی دي شي او دغه رنگ بټاکنه په 3 جون کیږي. رستو سپیکر د اسمبلی غونډه د 3 جون سهار 11 بجو پورې وزندوله. د 324 غړو په ایوان کې دا وخت مسلم لیگ نواز تر ټولو زیاتې 116 چوکې ګټلې دي او لا د دوی د لسو زنانه غړو اعلامیه الیکشن کمیشن نه د جاری کړې چې ورسره به دا شمیره 116 ته ورسي او د حکومت جوړولو لپاره دوی ته د 122 چوکو ساده اکثریت پکار دی. د نوی وزیر اعظم ټاکنه بعد د جون په 15 نیټه کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې امنیت ساتل او د ترهګرۍ ختمول د پاکستان د مرکزی حکومت کار دی. دوی په یوازې ځان په دې لاره کې سنشي کوله. د عوامي نېشنل پارټي چارواکو د پښتونخوا د نوی وزیر اعلی سرګندونې غندلې دي. دا چې سی ویلي دا به د پیښور نه د غلام غوس پر علیګل ریپورت کې وره.
په شمالي وزیرستان کې 100 ورځې وړاندې په تازه ډرون بریټ کې د طالبانو د دوهم نمبر قومندان ولی الرحمن محسود د وجنی رستو تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د مرکزی حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو د نه کولو اعلان وکړو او د وسلوال طالبانو د دې اعلان رستو په پاکستان کې د نوي جوړیدونکو حکومتونو په حلقو کې په دې لړ کې ډیر تود بحث دوام لري او د مئی 11 پټاکنو کې بریالي شوی زیاتره سیاسی ګوندونه د دې ستونزې د حل د لارو چارو لټولو په ځای په ډرون بریدونو او امریکای نیوکې کوي. هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا منتخب شوی وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې کچيري په مرکز کې د هغوی د ګوند حکومت وي نو نن به یو ډرون برید هم نه کېدلې.
اس مسئلے سے اکیلے ہم نہیں نمٹ سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم امن لا دیں گے.
د دې مسئلے مقابله مونږ یوازې نشو کولای چې مونږ ووایو چې مونږ به امن راولو. مونږ وعده کړی و چې مونږ به په دې هیواد کې امن راولو. کچيري نن په مرکز کې زمونږ حکومت وي نو نن به امریکای د ډرون برید کولو همت نه کولو.
همت نه ہوتی کہ ڈرون ہم نے کرتا.
د پښتونخوا د نوي وزیر اعلی پرویز خټک د دې سرګندونو په خبرګون کې میچکله د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني مشر سردار حسین بابک نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې قام نوي وزیر اعلی پرویز خټک ته سترګې پلارو چې دی به په سیمه کې د ترګرۍ او امنیت په باب له یو جامع او واضحه منصوبه قام ته وړاندې کړي ولی هغه په خپل لومړي تقریر کې د دې ستونزې نه د تېښتې هڅه وکړه.
من چې هغه خلکو سره اقتدار راغی نه غي ډایرک دا خبره وکړه چې دا اختیار په مرکز سره دی. من خلک تپوس کوي چې آیا دې تحریک انصاف دې جماعت اسلامي دې شیرپاو یا دې نورو ډلو پرون دروغ وي او کنن دروغ وي. ګورم موږ چې کله په حکومت کې رالو په ډاګه موږ دا خبره ومنل چې دلته دهشتګردي موجوده ده. دا ممکنه نه وه زموږ لپاره چې موږ د دې صوبې منتخب خلکو موږ به ارومرو د هغې خلکو خلاف یو ایکشن اغوسته او موږ به کاروایي کوله چې هغه موږ شروع کړه. نن خو موږ حیران په دې چې حکومت پالیسي څه ده. دی دا مني نه چې دا مسله زما ده.
د غلام غوث رپورټ چې د عوامي نشست پټې د یو مشر سردار حسین بابک په غک پایته ورسید. د اټلانټیک مجله په خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه مخې ته راځي د هغه د تیر ځل د حکومتونو په پرتله دا وار د نواز شریف په رویه کې بدلون راغلی چې غټ مثالونه یې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو وړاندیز د توانۍ د بحران حل کول او له هند سره ښې اړیکې جوړول او همدارنګه ترهګرۍ پر ضد له غرب سره یو ځای مبارزه کول شامل دي. د مقالې نور تفصیل تاسو ته انیس اجمل وړاندې کوي.
دی اټلانټیک مجله په خپل یو مقاله کې لیکي د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې دا وار په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم جوړیږي دغه پارټي دوه اونۍ وړاندې په لوی اکثریت سره مخې ته راغله. مقاله لیکي که څه هم د دین وړاندې د نواز شریف حکومت دوه ځله د سیاسي مخالفت ولسمشرانو عدلي میډیا او پوسټ سره مخ شوې خو دا ځل هغه د شروعنه یو مصالحتي رویه خپله کړې ده. د 11 مئی په انتخاباتو کې د عمران خان او د نواز شریف ترمنځ سخته مقابله وه او د دواړو مشرانو په ټلویزیوني او د انتخاباتي کمپاین پر مهال د خبرو په وخت د سختو کو تبادله هم کړې وه. مقاله لیکي کله چې نواز شریف په انتخاباتو کې د یو کامیاب کس په توګه راپورته کېدو نو د انتخاباتي ریلې پر مهال د عمران خان د راپریوتو وروستو د هغه تپوس لپاره روغتون ته لاړو. مقاله دویم مثال بیانولو سره لیکي چې نواز شریف عمران خان ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو وړاندیز وکړو چېرته چې نواز شریف نورو ګوندونو او آزاد امیدوارانو سره اتحادي حکومت جوړولی شو. مقاله لیکي نواز شریف د خپل سوګند پورته کولو د دستوري په وخت د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ته د شاملېدو بلنه هم ورکړه او په دې وروستیو کې د مختلفو مرکو پر مهال له هند سره د تجارتي اړیکو خو کول هم ویلي وو. مقاله لیکي د نواز شریف لړخه له هند سره د پاکستان د اړیکو خو کول یو زړور ګام دی ځکه چې د پاکستان پوسټ د ډیر مودې راهیسې له هند سره د یوې سرګنده خطرې په توګه سلوک کوي. مجله لیکي نواز شریف دا هم ویلي دي چې د پاکستان د پوسټ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د کار موده به نوره نه زیاتوي. په موجوده وخت کې د ټولې نخې د یو نوي نواز شریف دي. نواز شریف د پوخا په پرتله زیات سیاسي پختګي خودلی ده. خو د مقاله په خبره دا هم یو پختنه ده چې په نواز شریف کې رښتیا هم یو بدلون راغلی او که صرف داسې ښکاري. مقاله لیکي په داسې حال کې چې نواز شریف د یو نوي نواز په حیث په دریم ځل د وزیر اعظم په توګه راځي نو هغه ځکه چې نواز شریف د خپلو تیرو دوو ځلو حکومتونو نه څه زده کړي دي. د نواز شریف تیر دوه حکومتونه معطله شوي په لومړي ځل د پخواني ولسمشر سره د اختلاف له وجې او په دویم ځل د پوځ لخوا چې د 1999 کال د اکتوبر په میاشت کې پخواني پوځي عامر جنرال پرویز مشرف دا حکومت ختم کړو. مجله لیکي نواز شریف په دریم ځل په واک کې آی وخت راغی چې پاکستان په یو ډیر خرابو حالاتو کې گھیر دی. دا هیواد یو خواته د طالبانو لخوا د ترهګرۍ سره مخ دی او بل خوا برته خراب اقتصاد، د هیواد په اکثرو برخو کې کمزوري حکومتداري او د توانایي بحران ورپیښ دی. مقاله لیکي امریکا هم د افغانستان خپل پوځیانو باسي او نړۍ ډیر د نږدې نه دې ته ګوري چې آیا پاکستان به نه صرف د امریکایي پوځیانو په وتلو کې بلکې په دا هیواد کې به د اوږدمهاله امن په لړ کې هم خپل کردار ترسره کړي او کنه. دی اټلانټیک مجله لیکي داسې امیدونه شته چې نواز شریف د پاکستان اقتصادي او توانایي بحران حل راوباسي چې پکې دغه غټې پروژې یعنی په خاصه توګه د هاي ویز او کیب اسکیمونه شامل دي. خو د مقالې تر مخه له بده مرغه نواز شریف صرف طالبانو سره د مذاکراتو نه علاوه تر اوسه داسې پلان نه دی څرګند کړی چې د طالبانو د فعالیتونو مخنیوي به څنګه وکړي. هغه په دې وروستیو کې د یوې مرکې پر مهال داسې خواهش څرګند کړی و چې له غرب سره به یو ځای د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي، خو د داسې یو خاص پلان وړاندیز یې نه دی کړی چې دې به دا کار څنګه کوي.
ډان رسپانه بیا لیکي چې د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف لپاره یو ښه او غوره موقع ده چې دا مهال د پاکستان اړیکې له امریکا سره د هر پخوا په پرتله ښې دي، نو په باهمي ګټو ورسره خبرې کولی شي. د مقالې نور غټ ټکي تاسو ته ګولۍ از وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو ادارې کې لیکلي چې نوی حکومت ته څو ورځې پاتې دي چې واک ترلاسه کړي، خو له دې وړاندې سفارتي هلې ځلې شروع شوي چې پکې امریکایان پر سر کې دي. ادارې کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبین د تیر زیارت په ورځ په لاهور کې له نواز شریف سره ملاقات کړي. د ملاقات وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د ژمنې عادي خبرې شوې دي. ورځپاڼې کې چې دا خبره رښتیا ده چې پاکستان او امریکا د اړیکو په نوي پړاو کې داخليږي او نواز شریف به له امریکا سره اړیکو ته کوم شکل ورکوي. ورځپاڼې لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم یو نامعلومه کس نه دی، بلکې دوه ځله د دې هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او تیرو پنځو کلونو کې وخت په وخت له امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. خو اداریه زیاتوي په انتخابي کمپاین کې نواز شریف له افغانستان په 2016 کال کې د بهرني ځواکونو د وتلو په مهمه موضوع ډېری لږې خبرې کړي. ادارې کې راغلي چې د نواز شریف لپاره یو ښه خبره دا ده چې دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې دي. ادارې کې راغلي د 2016 کال وروسته د باثبات افغانستان په اړه سخکاره پرمختګ نه ښکاري، خو امریکا او پاکستان باید د یو بل په پوزیشن پوه شي. د مثال په توګه ډرون الوتکې د پاکستان سار کوي، خو د بریدونو شرې کمه شوي. همداراز شمالي وزیرستان او حقاني ډله تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو جدي ګواښ دی. په دې اړه د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه هم پشا شوي، او په دې کې تر ټولو مهم د هیواد اقتصاد دی. نو دې هر څه په کتو سره نواز شریف سره یو ښه موقع ده چې له امریکا سره په بهمي ګټو خبرې وکړي. ډان ورځپاڼه ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې دننه یو مسله دا ده چې د خارجه پالیسۍ او قومي سلامتیا په اړه د طاقت دوه مرکزونه دي. د امریکا لنډ او د اوږدمهاله امنیتي مسلو کې دوی کولی شي چې نواز شریف ته ډاډ ورکړي چې د فوج نه ځان خلاص کړي، او یا امریکا دا فیصله وکړي چې فوج یوازنی اداره ده چې ورسره خبرې وکړي. نو د ورځپاڼې په خبره دا دواړه به تیروتنی وي.
ګل ایاز او اوس هم یو بل ریپورت هغه دا چې عوامي نېشنل پارټي د خپلې واکمنۍ پر مهال په سکولونو کې د پښتونخوا په سرکاري او غیر سرکاري سکولونو کې د اول جماعت نه دولسم جماعت پورې پښتو لازمی مضمون ګرځولې. د دې ترڅنګ د هنکو، سرایکی، کوهستاني او کوهار ژبو د نصاب د جوړولو امر هم کړو. خو حکومت بدل شوی، اوس په نوې حکومت کوم ګامونه پورته کوي؟ پښتانه کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟ دا به په دې ریپورت کې واورو چې له یوې دمې وروسته به تاسو واورئ. په خیبر پختونخوا کې د خپل واکمنۍ پر مهال عوامي نېشنل پارټي په سکولونو کې په تعلیمي نصاب کې د پښتو ژبې د شاملولو پریکړه کړې و، او دا یې لازمی ګرځولې و چې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو ډوله سکولونو کې به د اول جماعت نه دولسم جماعت پورې پښتو د لازمی مضمون په حیث خودل کېږي. لیکوال، شاعر او استاد عباسین یوسفزی د نصاب جوړونکو ډلې په سر کې دی. لده مې وپوښتل د دوی کار څنګه روان دی، او اوس چې حکومت د تحریک انصاف دی نو آیا د دوی کار به دوام ولري؟ هغوی راته وویل
د دې لپاره چې کوم قانون کوم ضابطه جوړېدل هغه ورلمونږ تیار کړل، هغه د پښتو کتابونو لیکلو ته لاس پورې کیږي. نو د هغې لپاره کریکولم جوړول مونږ شروع کړی دي. یو کال به کیږي تقریبا د دې لپاره ځینې موارد ګرځولی وم چې دا نصاب بستا په نگرانی کې جوړېږي. نو دغه ټولې مرحلې مونږ ترسره کړې، اوس مونږ لګیا یو په هغې باندې نظرثانی کوو، او تیر حکومت سے پتم خیال بانے چڑا انہوں زمادہ یقین دے چھے انشاءاللہ راستن کے حکومت پا پدے کے حس پاتا کیا حس خاند وانے چھے زدے چھے دا دا تولو پختنو دا بچو دا پارا جوری گی بل چھے دا موجود کم حکومت جمعی دا خیبر پختنخواہ جوڑ شو دا پاکستان تحریک انصاف لداغی نارم دا دا چھے نمبر دا تعلیم و دا صحت کا میدان کے لئے اصلاحات کھو مطابی کرے اصلاحات کون غوائے دا اصلاحات والا نیغ پنیغ منکلی جاگی دی عملی سی
لیکوال شاعر او د ریډیو پاکستان پیښور سټیشن منیجر لایق زاده لایق مشال ریډیو ته وویل د تعلیمي نصاب د جوړولو پر مهال دی خبره ته هم پام وشي چې ډیره اسانه ژبه کې د ماشومانو ته پښتو وښودل شي.
زه فکر کوم چې د پښتو ژبې یا د مورنۍ ژبو د پرمختګ لپاره چې کومې ځلې تیر حکومت کړې وي هغه په ډېرې قدر وړ وي، خو په کار دا ده چې یو ماشوم ته مورنۍ ژبه ښودل کېږي نو هغه ابتدا د داسې طریقې نه کېږي چې هغې په اسانۍ زده کړي. په کار دا ده چې دا د ماشومانو کم د ماشوم کم ذهن د هغې مطابق کتابونه را جوړ شي، هغې ته وده ورکړی شي، نو بیا به ماشومانو کولی شي چې هغه ژبه زده کړي. نو اوسنی حکومت که فرق دې خبره ته پام نه کوي دا جاری ده چې په دې کې لږ څه اصلاحات باید وشي او دا ژبه اسانه شي.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف یو لوړ پوړی سیاسي مشر شوکت یوسف زیوای دوی به هڅه کوي چې د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو نصاب یو ډول کړي او د دې خبرې پر ضد نه دي چې ماشومان ته په مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکړل شي.
او دا چې کوم خبره وکړه د مورنۍ ژبې نو زمونږ تعلیمي نصاب موږ یو کول غواړو ژبه هر یو کې دي شي. مثال کې کوم ځای کې پښتو ویل کېږي دا د پښتو کې وایي کنه، دا خو انیشل سټیج دی کنه، انیشل دا کې دا انګلیش موږ دې لپاره لازمي کوو چې برا کوم د نوکریانو مسله راځي بیا هلته کې مقابلی امتحان راځي هغې کې بیا هم ماشومان بیا پاتې وي کوم سرکاري سکولونو کې چې موږ دې لپاره دا کوشش کوو چې مورنۍ ژبه ورسره وي نو ورسره انګلیش خامخا وي. موږ معیار بهتر کول غواړو چې کوم ځای کې کوم خلک وایي چې دلته کې پښتو ویل پکار دی یعنې پښتو کې وایي، کوم ځای کې هندکو ویل کې یعنې هندکو کې وایي، بل څه ژبه یا بل څه کې هغه خو ډېر ښه طریقه ده مورنۍ ژبه کې ویل چې هغې باندې پوهه ښه راځي د ماشوم. او موږ دا غواړو چې نصاب یو کوو چې دا فرق نه وي چې زه دلته کې یو کتاب دی او هلته بل کتاب دی.
د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په نړیوال منشور کې راغلي چې هر ماشوم د حق لري چې لومړنۍ زده کړې ورته په خپله مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. په پښتونخوا کې تیر حکومت د پښتو ترڅنګ د سرایکۍ، هنکو، کوهستاني او کوهار یعنی چترالۍ ژبو د نصاب د جوړولو امر هم کړی چې کار پرې روان دی. او اوس هم د سونیار مومن په واسه کې د سندره
رنگ سے دم دل درد خورے دم تم آج کلے کو خبر کو لکد پان رپے دم تم آج کلے کو خبر کو لکد پان رپے دم محبت کے رنگ سے دم دل درد خورے دم تم آج کلے کو خبر کو لکد پان رپیرم پماد کلے کو خبر کو لکد پان رپیرم شور چا خبر کری سخو فزان نہ پوہے دم پماد کلے پو خبر کو لکد پان رپے دم پماد کلے پو خبر کو لکد پان رپے دم
د اسفنیار مومن په واس کې مخکله غزل اوریده او وخت نه نیمه بجې ګل اعظم تیار په سټوډیو کې دی او تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب په سبا کېږي. مسلم لیگ نواز ګوند سردار آیاز صادق، تحریک انصاف ګوند شهریار افریدی او متحده قومي مومنټ هم د سپیکر چوکۍ لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي. همداراز د جون پر 15 مبا د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کېږي. د مسلم لیگ نون ډلې پارلماني کمیټې نواز شریف، پیپلز ګوند امیر مخدوم امین فهیم او تحریک انصاف ګوند مخدوم جاوید هاشمی نمونه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نامزد کړي. د ناټو په مشرۍ 1600 ځواکونو اساف ورنویل چې په دوه جلا جلا حملو کې دوه عسکر او یو ملکی مامور وژل شوی دی. په زابل ولایت کې چارواکي وایي چې پرون یې شپږ وسلوال وژلي دي. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دای چوپان، نورک او بابو کلي کې د عملیاتو او نښتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. بلخوا په روزګان کې پرون د مای په چاودنه کې څلور ملکی کسان وژل شول او لږ تر لږه نه تنه ټپیان شول. په غزنی کې د سباون په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان نیول شوی دی. دا خبر پرون د جرمني خبری اجانس جی پی ای د پولند د پوځي چارواکو په حواله خپور کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن مشر په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام ډاډ ورکړو. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د استنبول ښار په ځل کې د تقسیم سلور لاري ته په مخامخ پارکي پر پراختي پروژه به عملی کړي. رجب طیب اردوغان پرون په خلکو غږ وکړو چې احتجاجي مظاهری بندي کړي. په استنبول کې له جمعې ورځې راهیسې مظاهری روان دي او د عراق د دفاع وزارت وایي له القاعده سره تړلې شبکې له منځه وړلې چې په شمالي امریکا او اروپا کې د حملو لپاره یې زهرجن غاز جوړاو.
د خبرونه په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. احمد الله بتاستا د کورنۍ ورسپانو او فرخنده وزیر به د نړیوالو ورسپانو سرټکی دراوروي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې 13 ورځ د قومي اسمبلی 14 تاریخ ساس اجلاس وشو چې په کې د نواز شریف په شمول 333 منتخب غړو سوګند پورته کړو. اداري لیکي چې په 11 مئی کې دونکو ټول ټاکنو کې د دوه مذهبي ګوندونو په شمول 13 ګوندونه ایوان ته راورسېدل چې په کې مسلم لیگ نن سره د ټول زیاتې 116 چوکۍ دي، پاکستان پیپلز پارټي سره 9 او پاکستان تحریک انصاف د 15 چوکو سره دریم لوی ګوند دی. اداري لیکي چې د نورو جمهوری ملکونو په شان پاکستان کې د هم د قومي اسمبلی افتتاحي اجلاس نه دی د یو نوي دور شروعات وکړي شي او اولس مشکلات کمول لپاره د پالیسیانې جوړې کړي شي، ځکه چې تیرو حکومتونو خود اولس مشکلات نظر اندازه کړي وو چې لوجه خلک د بجلی اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ، د توانایي بحران، بیروزګاری او ګرانۍ سره مخ دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د صنعتونو بندېدو له وجې ملک په معاشي توګه ډېر زیانمن شوی دی. نوی حکومت له پکار دی چې د ټولو مسلو د حل لپاره د په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری ویلي دی چې کراچۍ کې د امن قائمولو لپاره د سخت ګامونو پورته کولو ضرورت دی او ملک ته چیلنجونو نه راوستلو لپاره ضروری ده چې ټول ګوندونه په ګډه سره کار وکړي. ادارې لیکي چې کراچۍ کې امن لپاره ضروری ده چې سندھ حکومت په غیر د څه ډلې پرې په جرمونو کې ککړ خلکو په ضد اپریشن وکړي چې سیمه کې امن قائم کړی شي. ادارې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری دا ډېره ښه مشوره ده چې ملک د مشکلاتو نه راوستلو لپاره د ټول ګوندونه په ګډه سره کار وکړي، ځکه چې ملک دا وخت د معاشي مسلو سره سره د بدامنۍ هم ښکار دی او کراچۍ چې د دې ملک د ټولو لوی تجارتي او اقتصادي مرکز دی، د بدقسمتۍ سره د تیر څه مودې راهسې د ترهګرۍ، هدفي وژنو او بتا اخستو مرکز جوړ شوی دی. نو اوس وخت راغلی دی چې کراچۍ د دې جرمونو نه پاک کړی شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې نوی حکومت له پکار دی چې خپل توجه د کراچۍ حالاتو طرف ته هم راوګرځوي او سیمه د هر قسمه د بدامنۍ د پیښو نه پاک کړي، چې یو واري بیا کراچۍ د غیر ملکی تاجرانو او صنعتکارانو سره سره سیلانیان هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ټریبیون لیکي دا سه ویل کی د طالبانو د یو مهم مشر ولی رحمان په یو ډرون برید کې تر وجنې ورستو کې د شي طالبان د خبرو د وړاندیز ورستو شي او یا تر انکار وکړي. ورسپانه لیکي د طالبانو سره د خبرو په اړه د نه دا معلومه چې دا خبره به په کوم ځای کې او څرنګه کیږي، خو په لومړی پړاو کې دا خبره مخې ته راغلی چې مولانا سمیع الحق به د خبرو په دغه عمل کې د درېمګړي رول لوبوي، خو هغه دا هم ویلي په دې اړه ورته لاس معلومات نشته چې د چا سره به رابطه کوي او چیرته به ځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د طالبانو مثال لکه د سوری دی، د ځای یې هیڅ پته نه لګي او داسې افغانې هم دي. طالبان په مختلفو ډلو کې تقسیم شوي دي او د خبرو په عمل کې د دغه ټولو ډلو یو ځای کېدل به یو ګران کار وي. ورځپاڼه لیکي دلته دا خبره هم ډېره ضروري ده، امریکا به په راتلونکي وخت کې هم ډرون بریدونه جاري ساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل یو وروستۍ وینا کې دا خبره ډېره ښکاره کړې ده چې دوی به کوشش کوي په ډرون حملو کې بېګنا خلک په نښه نشي، خو د ترهګرو خلاف د داسې حملو کول به جاري ساتي او دا به د اسلام آباد لپاره هم ډېره ګرانه وي. واشنگټن د ډرون بریدونو په نه کولو راضي کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د ملګرو ملتونو د تشدد په اړه د سار ادارې د تیرو جمعې په ورځ په برتانیې غږ کړی چې په افغانستان او عراق کې دي د هغه تورونو پلټنې وکړي چې پکې دا ویل شوي په دغه هیوادونو کې برتانوي عسکر په بندیخانو کې په قیدیانو تشدد کوي. د ملګرو ملتونو د تشدد خلاف کمیټې وایي د تشدد د تورونو او د دې په زیاتېدو سخت اندېښمن دي. دغې کمیټې د برتانیې د هغه ګام ستاینه کړې ده چې پکې به دوی د هغه بندیخانو په اړه پلټنې کوي چې په بهر هیوادونو کې قیدیان پکې ساتل شوي دي، خو د دغې لپاره تر اوسه څه وخت نه دی ټاکل شوی. رویټرز لیکي که څه هم عراقي ولس په سو وارې د 2003 کال نه تر 2009 کال پورې په برطانوي بندیخانو کې د تشدد په اړه غږ پورته کړی، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ پلټنې نه دي شوي. د ملګرو ملتونو دغې کمیټې د هغو شپږو برطانوي عسکرو په خوشې کېدو فکرمندي ښودلې چې پرې د تشدد کولو تورونه وو او په 2009 کال کې یو عسکر ته د کورټ مارشل وروستو یوازې د یو کال سزا ورکړل شوې ده. په عراق کې په بندیخانو کې تشدد د قیدیانو په وژنو او له دوی سره د ناوړه سلوک په اړه د پلټنو په اړه رپورټ تمه ده د 2014 کال په پای کې خپور شي.
فرخنده وزیر وایي چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې وړاندې کولې. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ په پاړه چمکني کې د پاکستان پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي چې له وجې د دغه سیمې نه په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او دا مهال دوی د کرمې په دوراني کډوالو کیمپ، کوهاټ، هنګو او په پېښور کې ژوند کوي. دغه بې کوره شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره پوره مرستې نه کېږي او دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. خو بل پلو د فاټا د فتونو د نظم اداره وای د دوی لخوا د پاړه چمکنی خلکو سره پوره مرستې روانې دي. تفصیل اورو د انس اجمل.
د قبایلی سیمې کرمې ایجنسۍ په پاړه چمکنۍ کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې له وجې یې د دغه سیمې نه په زرګونه خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان پوځ دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالي ډلې په ګډه د خیبر تیرا میدان زیاتره برخې په خپله ولکه کې اخیستې وې. د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو د کرمې ایجنسۍ پاړه چمکنۍ سیمه هم تر خپل واک لاندې کړې وه. په دغو سیمو کې وسلوالو ځایي خلکو او کورونو ته زیان رسولی دی. د پاړه چمکنۍ او د خیبر تیرا میدان نه د جګړو او پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د کرمې په دوراني کډوالو کیمپ، کوهاټ، هنګو، نوخار او پپې خبرې کې دي. د پاړه چمکنۍ سره تعلق لرونکي ملک زمان خان وایي د دغه سیمې نه په زرګونه خلک بې کوره شو چې دا مهال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
پوځي اپریشن شروع دی خطور کې او دې کې داسې خبره ده ډېرو کسانو ته راشن ملاویږي او ډېرو کسانو ته نه ملاو نه ملاویږي. هغې کوم دي دا خبره کوي یاره ځنه کورونه هغه دي کوره شوي دي ټول روتي دي کنه غاي تیاره دی باندې اپریشن نه شروع خیر کورونه خو ټول روتي دي کنه دا یتي بي ضرورت خو ټول ته دي کنه وو سپور حالات خو گاډ ور دي حالات خو ټیک دي نه کی یعنی مقصد دا دي ډیرو مختلف ولا کوئی کی یو یو کاس پوت دی غار وځي وته.
بل خو د پاړه چمکنه ملک عطا الله خان وای د ترهګری ته ختمولو لپاره عملیات کول به د پاکستان پوز ضرورت وي، خو باید چې ریاستی ادارې د بیکوره شو خلکو مرستو ته هم پام وکړي. نوموړی وایي د پاړه چمکنۍ خلک په مختلفو سیمو کې دا وخت ژوند کوي او د دوی لپاره څه خاص کیمپ هم نشته.
دغه مطلب یو غیر متوقع اپریشن شروع شول په دې لکه باندې نو پاړه چمکنۍ او دغه خلک دي چې وایي چې څه خاص روزګار نشته دي د دې لکه مخکې نه د پاسمان دا اورې غر کوي نو دې باندې د کله اپریشن شروع شو غیر حکومت اپریشن اپریشن کې دې دې وټه کوم کاري وروه ترې صرف دا غیم مطلب سټیټ یو ځینې کله اپریشن شروع کوي چې اپریشن به ګورنه پرزیدنت ضرورت دا ضرورت گنی علاقے باندھے دا سارا یہ مطلب سارا سارا تو اسٹیٹ سے ذمہ داری جڑے گی بس یہ غیر متوقع پریشان اس کمبی تعلق ہوتی کہ خال کو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر غٹا سار چے
ملک عطا اللہ خان وائی دا پاکستان دے نوی حکومت نے اس ہیلی نشتا چھ دوی ستن سے بہاواری کڑی
یہ ون ڈی میچ ہے نو دے بچہ حل کئی مطلب اول نہ دے تا بے ارے بجلی مسئلہ ہوتا پرتا دے لا اینڈ آرڈر سچویشن دے امن امان دے کنا الف آئی ڈی پیز مسئلہ رے تو لکاؤ خال کا خپل خپل لکون روتی جی او غاز خپل ذمہ داری گنیا نا پہلے ٹرائبل خود سی وے لکاش ہوتا نے پروفیشنل لکاش ولا اور نے وفاقی خپل ذمہ داری پر کی دا اخر بون حبیب دی اعتماد سیرون دی دے خون امور سن پلاش کنا
خبل خود قبائلی سیمو دافتونو د نسم ادارې یا د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتھارټی او مشر ارشد خان وایي چې د دوی ادارې لاړه د پاړه چمکنې خلکو سره مرستې روانې دي او تر اوسه دوی د 2600 او اتو اتیا کسان رجسٹریشن کړی دی
او صدقی او صدی سره خاصه زمون کې د 2 کیلومتره د دې د خپل علاقې نو تقریبا 4 کیلومتره لاندې نیو دوران کې نو هغه کوم ته رجسٹریشن حق کول او کله او کوم فاميلي رجسٹریشن په سات باندې او د فود او نان فود ائټم ټول افسر و زموږ له شته موږ اندازې د وو کسانو فاميلي د لپاره د 100 کیلوري پر د پیسې سره هغه پکې کوم دا کوم چې یو را کوشوې دي دا کوم چې دی کوشي دا دغه چې زموږ چې تاسو فل فټ دی چې هغه زموږ اډیشنل دوا یې چې سټاف دا ټول لګره
په پاله چمکنه کې د پوز لخوا عملیات او د ځای خلکو به کور کې دل د اپریل په لومړی اونۍ کې پیل شي وی دي تر دې وړاندې هم د قبایلی سیمو یو شمیر خلک به کور شي او په مختلفو کیمپونو کې دا وخت ژوند تیروي
د جنگونو لامل یوازې د پاړه چمکنې نه قبایل نه دي کړه شوی د پاکستان د نورو برخو نه هم خلک کړه شوی دي او کراچۍ ته هم رسیدلې دي د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بدامنۍ لوجې به کړه شوی ګڼ شمیر خلک وسم ژوند کوي دغه خلک وایي خپل کلو ته پستانیدو کې د شمیر ستونزو سره مخ دي د دوی سره د مشال لیډیو خبریال ظفر کریمی خبرې کړي او دا رپورټ را لګړې
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم په سوات او قبایلی سیمو کې د بدامنۍ له وجې بې کوره شوي خلک ژوند کوي دغه خلک وایي په کراچۍ کې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي خو د دوی په پلرني وطن کې دوی ته ورپېښې ستونزې د کراچۍ له ستونزو څخه غټې دي ګل محمد د خپل کور د دوی کسانو د ګټې وټې یوازینې تن دی د 2006 راهسې په کراچۍ کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي
زه چې زمونږ چې دوی ټیکټونه د ګاډي اخلم نو چې په 2000 دغه شي سر 15000 روپو پر خو صرف زما غا ټیکټ ماته دغه کیږي او به چې زالته کې لاړ شم نو زما مثال ته راخو کلیه علاقه زالته کې ګیس نشته دی بجلی نشته دی زبالته کې ځان له لرګي اخلم او زما مطلب ځان له میخه یا غوا یا مطلب دا چې هغه نغه بګدم چیرې نو لکه هغه خرچه چې کم ده هغه دلته کې زموږ سوسا حساب باندې پیسې لکه نشته دی مونږ د حکومت چې کم امدادو دغه محروم پاتې شو لکه نو په دې وجه باندې مطلب زموږ وس نه کیږي چیرې مونږ د دې ځنه دغه شو د کلی ته واپس لاړ شو
ځنې به کور شو خلق بیا وای زړی ډیر غواړي چې خپل کلو ته ستانه شي خو
جی زمانم دی عبد الرشید وطن کې مونږ زله شانګلا سوار 2 هغه کولاو نن سوال شي ګرځي دي مخکې بسړه دي نن ارشا سره کولاو غا پښه به کیناست نن سبا کې کینې دوه درې کسانو په یاره ناس یاره دا شل کدار طرف یاره د لکه مخکې لکه دا به خطر بسړه ناس
د باجوړی جنسي عباس وای د دوی پسیمه کې اوس امن د پخوا په پړتله خښوي او د دوی نیمه کورنۍ اوس خپل کلی ته ستنه شوې ده دی وای په کال کې یو ځل نیم خپل کلی ته ځي خو د دوی د کلی په پخوانی او اوسنی وضعیت کې لا هم ډیر توپیر موجود دی
سو خامخای وستون زئی یار دی و طرف نه یار بل طرف نه لگا د طالبانو نه یری یا جگم دی فوجینو نه یری منګ په خوا وجگم دی خلک تر شپه با لاټه نو سو ډاکټر پسې بتلو بل جرا بتلو و جگم دی شپه کور وته نه شکر هو ته یا وجگم دی نو خلک مکمل سړی جگم دی غبرا وی ریږي کنه نو لگا غ شیخ نه شکم چې په خوا
خو ګل محمد خپل کولو ته د بے کور شو خلکو د نستنې دنه په لار کې خندونه قبایلی دشمنی او د پخوانی ملکانو نه شتون غنی
الدا کې لکه په کلی کې هم بیا زمونږ مختلف مسائل دي لکه زمونږ ملکانان چې کم زړه وغه بدل شو نیوی راغلی دي لکه په خوانی چې کم دی هغه وجل شو کنه نوې چې کم مشران ناغلی دي هغه په زړو مسائل باندې لکه د خلکو مسائل نه دي خبر بیا په هغه کې وس نوې دغه دا روان دي چې مثال د چا چا سره بدی ده نو هغه کس کدل تنه لاړ شي نو هغه الته کې دا نوې ملکانانو په دغه باندې هغه ټارګټ کیږي حکومتي ادارې یا مطلب دا چې دغه کم دی هغه تنګول او مطلب دا چې هغه دغه کې نو خلک لکه دلته کې ځان یو محفوظه ګڼي. ټکا
د خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو په یو شمیر برخو کې د بدامنۍ او فوجي عملیاتو له وجې ګڼ شمیر خلک کراچۍ ته کډول شوي. په دوی کې که څه هم ډېر خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو ډېری کورنۍ اوس هم په دغه ښار کې د کډوالۍ ورځې شپې تېروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او اوریدونکو اوس کرن خان ته غوږ شئ.
ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بی تپو صد زڑگی کور ترازی زنی خلق بی تپو صد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
رپورټونه. افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خوانی قومندان جان ایلن وای خی د 2014 کال نه پس به هم زرګونه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو که امریکا د دې اعلان زر وکړي نو دا به د افغانانو اندېښنې ختم کړي. څوک چې انګیري خی دوی به یوارې بیا یوازې پرېښودل شي. په دې اړه فرانس پریس خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه د ته په لږه شیبه کې وړاندې کوو. د فرانسې خبری اژانس په یو راپور کې لیکي په افغانستان کې د ناتو پخوانی کمانډان د جمعې په ورځ ویلي امریکا به خایي د اټکل خلاف د 2014 کال نه پس په افغانستان کې زیات شمیر کې د پوځیانو پریښودلو ته اړتیا ولري. دا خبرې د نوموړي هیواد د دفاع وزارت یو مهم چارواکي هم تایید کړي، خو د دفاع وزارت دا ګام بعد د افغانستان د جنگ په اړه د ولسمشر باراک اوباما د واضح کړې کړنلارې سره په ټکر کې وي. جان ایلن چې افغانستان کې د یو کال نه د زیاتې مودې لپاره د ناتو مشري په غاړه لرله، د تقاعد کېدو نه وړاندې سپارښتنه کړې وه چې د 2014 کال نه پس دې په افغانستان کې 13,600 امریکایي پوځیان پاتې شي. پا په داسې حال کې چې په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو ځواکونه وځي، د اوباما انتظامیه د افغان حکومت سره د یو اوږدمهاله امنیتي تړون په لاسلیک کولو غور کوي او تر اوسه په دې خبره کومې پریکړې ته نه ده رسیدلې چې د یادې نیټې نه پس به خپل څومره ځواکونه په افغانستان کې ساتي. خو په یو تازه خپور شوي راپور کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې د 2014 کال نه پس تر 2 یا 3 کلونو پورې به امریکا په افغانستان کې 3000 پوځیان پرېږدي، 2 افغان هوایي ځواکونه، ځانګړي کمانډو ځواکونه، طبي ډلې او د بمونو نکره کوونکي ډلې وروزي. دا راپور د جان ایلن ترڅنګ د امریکا د دفاع وزارت یوې پخوانی لوړ رتبه افیسرې میخلی فلورنه او د بروکینګ انسټیټیوټ یو شنونکي میخایل اوهان لون هم په شریکه لیکل دي. د جان ایلن سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ناټو به راتلونکي کال په یوه سرمشریزه کې دا پریکړه وکړي چې د 2014 کال نه پس افغانستان کې څومره ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. خو په یاد شوی راپور کې راغلی امریکا لا په کار دی چې دا خبره زر روښانه کړي چې د 2014 کال نه پس څومره ځواکونه دوی په افغانستان کې ساتي، ځکه په افغانانو کې داسې اندېښنې پیدا شوي چې ګواکې امریکا به په ټاکلي وخت لیوې مخې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت پخوانی لوړ رتبه افیسر میخلی فلورنه وایي که امریکا خپل ژمنتیا زر په ډاګه کړي نو دې سره به د افغانانو لزړه نه هغه میشنې ویره ختمه شي چې ګواکې دوی بیا یوازې پرېښودل کیږي. نوموړی هیله ښکاره کوي چې دا کار به زر تر زره ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د زابل ولایت سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د عملیاتو نښتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي او 2 نورې ژوندي نیولې دي. دوی وایي له نیول شوو وسلوالو سره سلګونه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي او ماینونه هم نیول شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیمی په اړه له افغانستانه دا رپورټ راکوي.
د زابل سیمایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دای چوپان، نورک او بابو کلي کې د عملیاتو او نښتو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژلي او 2 نور یې ژوندې نیولې دي. دوی ادعا کوي چې له وسلوالو سره سپکې او درنې وسلې، 900 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي او 10 ماینونه هم نیولې دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخیروغ لیونی وایي تېره ورځ د سرتیرو یوه ډله شمول زو ولسوالۍ ته روانه وه چې د بابو کلي په سیمه کې له طالبانو سره نښته شوي او 15 تنه وسلوالې وژلې دي. دوی وایي له وسلوالو څخه تر نښته وروسته وسلې هم نیولې دي. روغ لیونی زیاتوي چې په دې سربیره په نورک سیمه کې افغان سرتیرو عملیات کړي دي چې پکې 2 تنه وسلوال له 900 کیلوګرامه چاودېدونکو توکو او 100 ماینونو سره نیول شوي دي. د دې خبره په دې سربیره افغان سرتیرو په دای چوپان کې هم له وسلوالو سره نښته کړي چې پکې 1 تن وسلوال وژل شوی دی. دوی وایي په نښتو او عملیاتو کې افغان سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې له طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي. وړ مورد سیمه ییزو پولیسو هم د زابل د نوبهار او شنکۍ ولسوالیو ترمنځ په یوه نښته کې د شرافت په نامه د وسلوالو یو سیمه ییز قومندان وژلی و.
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ او زمونږ د همکار سید شاه سقیم په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د افغانستان په زابل ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر طالبان وژل شوي او د وسلو سره یو شمیر نور ژوندي هم نیول شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
او سم د محمد جنسی نه یو رپورټ لرو. د محمد جنسی په غریزه او لری پرتسیمه انبار کې ځای خلک وایي چې دوی د دنیا له حاله ځان د رادیو د لارې خبروي، خو د ټلیفون او د موبایل سرویس د نشټوالي له وجې دوی نشي کولای چې د خپلو هغو خپلوانو حال نه ځان خبر کړي چې په روغتونونو کې یې درملنه روانه وي. همدارنګه د مسافرو سره هم دوی اړیکه نشي نیولی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې برجونه یا ټاورونه دی ودرول شي چې د دوی دغه ستونزه هواره شي. زموږ همکار د دغو خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې موږ ته رالیږلی.
د محمد جنسې تحصیل امبار چې یو لرې پرته سیمه ده، ولسی وایي د دنیا د حالاتو خو د ریډیو له لارې خبر شي، خو د خپلو خپلوانو او د مسافرو د حاله نیغ په نیغه خبرتیاوې نشي لرلی. او دا ځکه چې په سیمه کې نه خو ټلیفون د محکمې تارونه لګېدلی دي او نه د کوم پرایویټ کمپنۍ موبایل سرویس لګېدلی. شیر الله خان د خارې درې انبار اوسېدونکی دی او کله کله چې هغه رابطه کول وغواړي نو څنګه یې کوي؟
کله د غرونو سرونو د خېجو هلته نه کار کوي، کله باجوړ سن کار کوي، کله مومندو نه مزاق عالیسی دي. حکومت نن دا مضاربه ده چې موږ ته ټاور ولاږي، موبایل او ټلیفونونه لینونه ولاږي.
سید محمد هم د انبار اوسېدونکی دی. هغه وویل د موبایل د سرویس ډیر ضرورت ورته هغه وخت محسوس شي کله چې د هغوی بیماران روغتون ته یوړل شي او د دوی ورسره رابطه نشي کېدلی.
نشته دی نو دا غریب علاقه ده، په دې کې داسې تعلیم هم خاص نشته دی او دا خبره چې تاوري نشته دی، موبایل کار نه کوي دلته، نو بس هلته چې په خپل لاړ شو په خپل سترګو خپل بیمار وینو نو بس خبر شو دی.
سید شاه هم د خارې اوسېدونکی دی او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه.
موبایل خو نور څه نشته دی، ټلیفون ذریعه نشته دی، نو دا ضرورت دا وم چې را بیخي دینه غیر کار نه
موبایل سروس لپاره مو اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ لوور سب ڈیویژن یکاون محمد جنسی مقصود حسن سره خبرې وکړې. نو هغه وویل موبایل سروس د نشوالي لوجې هغه ته هم زیاتره وختونه مشکل وي.
ایډیا خارې په کار باندې صدا وشي یو زبې یو لیټر دګه سپورټ او خبرې به چا سره وکړو، بلکې کدا سي پرایویټ تنا وینو غو مو سره کانټاکټ وکړي، مو به دې باندې خپل سي یو شی جوړ کړې درا شي ویزټ مې زه توکي لا کو ډېر زبردست خبرې ده چې مو خپل کمیونیکیشن ته ده کنه هغه څه مو ته پرابلم دی کنه.
او دا غولس بیا بیا غختل چې حکومت ته په هر ډول د هغوی په سیمه کې د رابطو کولو لپاره د موبایل فون او د ټلیفون سرویسونه خامخا ولګوي.
او د خبرونې وروستیو شیبو کې استاد نواب ته غوښ شي.
نتیجې د عاشقانو خوم دا دریدي شیخ قصبی ملا کتاب نوزنار دے چه دادری صفتشت دی امیدوار یو رحیم دویم کریم دریم غفار دے چه پیغم تل غلطی گی دا مینو یو قلم دویم بو صدر مشار دے دیر تالاش ور پسی و کا قلندرا دین پکار لم پکار باطن پکار دے سوگ دے چھ دیار درہ مامنی کری دا سوگ دے چھ دیار درہ مامنی کری سے گناو جے ہن سنگا ہو گیا منی کری سے گناو جے ہن سنگا ہو گیا منی کری دا سوگ دے چھ دیار درہ مامنی کری دا سوگ دے چھ دیار درہ مامنی کری من لین شم محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کبھی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری سہنا جے ہن سنگا ہو گیا منی کری سہنا جے ہن سنگا ہو گیا منی کری داسوک دے چار درما منی کری داسوک دے چار درما منی کری منصور دا قلدار پسی دا دار سر تا اوچت شو قدرکی چی دمین خیال دیار سر تا اوچت شو قدرکی چی دمین خیال دیار سر تا اوچت شو ناسخ دمرو